د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. خبرونکي څېړونکي پښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر اسلام آباد له نړیوالو ډیپلوماټیکو لارو فشار نه راولي چې د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه اوسنی حال درکوو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو درېیمه ورځ پیل سوه، خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ننګرهار ته د ولسمشر غنی سفر ځنډیدلی. اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان په اړه د حکومت وروستي اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې وټاکي. او ټیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات به د ناوړې پایلې ولري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ننګرهار ته د ولسمشر سفر وځنډید. ټاکل شوی و چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته سفر وکړي او د دې ولایت په تشکیلاتو کې بدلونونه راولي، خو له 5 ساعتونو انتظار وروسته د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي له رسنیو سره په خبرو کې د دغه سفر د ځنډیدو علت د هوا خرابوالی په ګوته کړ. ویل کېږي چې ولسمشر په دې سفر سره غواړي چې په دې ولایت کې مهم تغییرات راولي او د ننګرهار یو شمیر رئیسان له دندو ګوښه کړي. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی ټینګوي.
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځوړل، په کوټه او پېښور کې د طالبانو نیول، د طالبانو د ټپیانو نه درملنه او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات کولی شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته وویل که چیرې دغه اختلافات پای ته ونه رسیږي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو. او د لغمان چارواکي وایي چې په یو وسلوال نښته کې د دولت 4 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ ژوبله نن سهار په لینګار ولسوالۍ کې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ په 4 ساعته نښته کې رامنځته شوې ده. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او تهران د اړیکو د ښه کېدو امکانات څومره دي داسې وویل
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است.
د وی د امریکا متحده ایالاتو او زموږ ترمنځ وضعیت فرق کوي. د ایران خلک د امریکا د پالیسۍ په اړه ډېر اندېښنه لري او بیره لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران په وړاندې نامناسبو تګلارو ته دوام ورکړي. امریکا باید ځینې بدلونونه راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت بیا پرانستلو تر مراسمو وروسته وکړه. ایران او بریتانیا دواړو په یوه ورځ په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانستل. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو دریم ورځ پیل سو. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور لمخې د پان مونجوم سیمه پروانو خبرو کې چې د دوړو هیوادونو لوړ پړو چارواکو د اګست له 22 نیټې څخه پیل کړی دي د پرمختګ نشي ښکاری. د رواني میاشتې په شلمه له دوړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله سوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پوله خپل راکټ وشتون کې دستګاوي دوه برابر ډېر کړي او 50 اوبتلې ځای پر ځای کړي دي. شخړې د اګست له لومړۍ څخه وروسته لاغه پیل سوې چې پر پوله چاودېدونکو موادو د جنوبي کوریا دوه سرتېري ټپیان کړه. سیول پیونګیان تورنوي چې دغه مواد یې ځای پر ځای کړي وه او ورسره یې پر پوله په لاؤډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات پیل کړه. د جنوبي کوریا ولسمشره پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي دغه لاؤډ سپیکرونه بند سي نو پیونګیان باید بخښنه وغواړي.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을 되풀이하지 않으려면
دوی موږ یو وازی بخښنی او داسې اقداماتو ته اړتیا لرو چې د دغسې پراونکو ګامونه او شخړو د بیا راګرځېدو مخه ونیسي. که دا ونیسي نو زموږ حکومت به مناسب اقدام وکړي او په لاؤډ سپیکرونو کې به د شمالي کوریا ضد تبلیغاتو ته دوام ورکړي. بلخوا د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک په یوه خبري کنفرانس کې نن ویلي چې د دوی پوځ قوي او آماده دی. زرګونه پوځیانو د اوکراین د خپلواکۍ ورځې د لمانځنو په هدف د کیف په مرکز کې پریډ ترسره کړ. ولسمشر پترو پروشینکو د پریډ ترسره کېدو پر مهال وویل چې اوکراین به په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي. د 2014 کال اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړو څه باندې 6800 کسان وژلې دي. د فبروري په میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اوربان موافقه وسوه، خو په پرله پسې ډول نقض سوې ده. تمه د همدې موافقې د عملي کېدو په اړه ولسمشر پروشینکو نن ناوخته د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په برلین کې خبرې وکړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه به د چین په هغه پوځي پریډ کې ګډون ونه کړي چې راتلونکي اونۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو په مناسبت یې ترسره کوي. د جاپان د حکومت یو ویاند نن ویلي چې د شینزو آبه د پارلماني فعالیتونو او د سیاسي چارو د مهال ویش تر ارزونې وروسته د پریکړه کړې ده. که څه هم دغه ویاند د شینزو آبه کارونه یاد کړه، خو ویل کېږي چې کېدای سي د جاپان ضد پریډ موضوع هم د هغه د نه ګډون یو دلیل وي. آبه هیله ښودلې وه چې دا پریډ به د جاپان پر ضد نه وي. جاپان تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه وروسته پر چین یرغل کړی و. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوې ماین په چاودنه کې دوه تنه ترکي سرتېري وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار په هاکاري ولایت کې چې عمدتاً کورد میشته سیمه ده وسوه. ترکیې له جولای راهیسې د عراق په شمال کې او هم د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند یا پی کې کې په وړاندې څه باندې 400 هوایي بریدونه کړي دي. دلیل یې د ترکیې پولیسو او سرتېرو په وړاندې د بریدونو ځواب ویل سوی دی. او د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمېنې توکیو څخه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي د کې چاودنه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم ځاني زیان رسېدلی وي که څنګه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 سپوږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. څېړونکي پوښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر پاکستان د نړیوالو ډیپلوماټیکو روابطو له لارې فشار نه راوړي چې د سولې په پروسه او د تروریزم پر ضد جدي مبارزه وکړي. افغانستان به د یوې سترې اقتصادي غونډې مشري کوي. د هلمند د موسی کلاه ولسوال وایي په لسګونو وسلوال د ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول سوي او پر دغه ولسوالۍ ډزې کوي. بلخوا عام خلک د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ بند پاتې دي.
په بعض ولسوالۍ کې زه خپل د ګرمسیر لاندې مثال درته د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ور واستوي چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قمندان ده. ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا.
د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وو. ننګرهار ولایت ته د ولسمشر غني ټاکل سوی سفر د ځینو ستونزو له کبله وځنډید. د خبرونه په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي راډیو ده. افغان حکومت وای لا هم د خپل غشتونو په اړه د پاکستان د عملی اقداماتو په تمه دی. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت خپل غشتنی د پاکستان له حکومت سره شریکی کړي او تمه لري چې پاکستان ورباندې عمل وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان ملګرو ملتونو ته د پاکستان د مداخلو په اړه شکایت کول یو ښه اقدام ګڼي، خو په دې برخه کې د افغانستان پر فعالې ډیپلوماسي ټینګار کوي. قسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان غوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي، دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعاله سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکر فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بې ګټې نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان بې نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و، او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث وه څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محبالله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې ووایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د درېیمې حل لارې په توګه مطرح کېږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
په همدې حال کې په موساکلا کې د روانو جګړو له امله په تیرو دوو میاشتو کې تر سل ډیر افغان سرتیری او په لسګونو ملکي کسان وژل سوي دي. د موساکلا قومي مشران وایي که چیرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نسي ټینګولی نو طالبانو ته د ولسوالۍ ورپرېږدي. پوښتنه دا ده چې په موساکلا کې امنیت ولې خراب سو؟ اوس بیرته د کومې لارې د موساکلا ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه کېدای سي؟ دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو لپاره الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
څو ورځې کېږي د موساکلا قومي مشران او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي. که څه هم په موساکلا کې جنګونه نوې خبره نه ده، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې ته راټول شوی او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیت قمانداني په ودانۍ پورې محدود شوی دی. د موساکلا ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي او د 50 مترۍ څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي. حکومت او طالبان دواړه وه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر نه ورکوي. د موساکلا ولسوال وایي په تېرو 4 ورځو کې تر 70 ډیر وسلوال وژل سوي او طالبان هم په دې موده کې د 1.5 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. پوښتنه دا ده چې د موساکلا امنیت ولې خراب سو؟ د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د موساکلا د مسؤلیت لپاره وسول سو چې په اراضۍ د خلکو پر ټولنیز ژوند او ښه حکومتداري نه پوهېدل.
یو داسې و چې دا زموږ نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قومندان ورواسته، ولسوال ورواسته، کله چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي، خلک د هغه سره همکاري ونه کړي. په بعضو ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لاندې مثال در ته، د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قومندان، د ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل. خپل په خوښه څوک ورواستئ، هغه خلک هلته تعدیدي، هغه خلک هلته ځیدي، هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي، د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي، خلک همکاري نه ورسره کوي.
په 2015 میلادي کال کې هم په موساکله ولسوالۍ کې د سختو او خونړیو جګړو له امله د موساکله د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برتانوي ځواکونو ترمنځ جنګ پای ته ورسېدی او د موساکله محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شوه چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې. آیا د موساکله خلک چې کلونه جنګونو ځپلي او اکثره قومي مشران یې د حکومت او طالبانو کړنې څاري، په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ د ولایتي شورا وکیل عبدالمجید خونګده وایي نه، ځکه وخت او شرایطو تغیر کړی دی.
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکاري نشي کولی. اوس که چیرې اوس که د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ پیوست پیدا دی، که چیرې دوی دغه عمل تکراری کړي په نورو ولسوالیو کې، د دې ولس او د دولت تر مابین ډېر غټ پیوست راځي، په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې به یو ځایوالی رانشي.
موساکله چې د سنګین او نوزاد ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري، ځکه وسلوالو ته مهمه ده چې د هېواد په شمال کې غور او بادغیس او د هغه ځایه نورو ولایتونو ته پرانستې لار لري. د موساکله په څنګ کې نومېشت او بغران هغه دوې ولسوالۍ دي چې په تېرو 14 کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغه ځای څخه په موساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډله ییزو بریدونو پلانونه جوړوي. د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نومېشت ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل شي، په ټولو شمالي ولسوالیو په خاص ډول موساکله کې امنیت نشي ټینګېدای.
اوس خو داسې یو حالت راغلی دی چې د موساکله د کابو کولو او دا چې یو غټ وسیع عملیات ونیسي، د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي او موساکله د زمینداور ځینې کته نیسي، دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس دوی د موساکله امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي.
اوس چې د موساکله، نوزاد، سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، که موساکله سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریشکا او نادلي باندې خپل زور اچولی شي. کتونکي وایي که له یوې خوا د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی، له بلې خوا دولتي مسؤولین مرکزي حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د ناامنۍ د زیاتېدو تر څنګ د مرکزي حکومت د لږ توجه باعث شوې ده. د هلمند دولتي شورا وکیل عطاالله افغان وایي که مرکزي حکومت په خاص ډول خپل ولسمشر د هلمند اوسنی حالت څارنه ونه کړي، وضعیت د مهاره وځي او بیا یې عادي حالت راویستل اسانه خبره نه ده.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې تر کړکۍ و هلمند ته مه ګوره، علني ورته ګوره، خپل هغه سی استازي هغه سی پلاوی راوست و چې ولاشت په د هلمند په شمالي ولسوالیو کې کښته سي، د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې کښته سي، وګوري چې څه روان دي، ودی کیږي څوک یې کوي، هر څوک چې راوست دا سره کوي. جدي د دې څخه د لاشنوي غوښتنه کوو، موږ ورسره ولاړ چې دا کړي مو دي نور هم ورته ولاړ، دا زموږ ولایت دی، زموږ خاوره ده، زموږ افغانستان دی. هیچ چاته سر نه چیچوو، نه پاکستاني ته چیچوو، نه ایراني ته چیچوو، نه چیچنایي ته چیچوو، هیچ چاته نه چیچوو. په کلکه دفاع کوو، اما تقویه غواړو، حمایا غواړو. که حمایا نه وي، موږ هم مایوسه کیږو، زموږ هم اولادونه دي، زموږ هم بچیان دي، زموږ هم وړونه دي، ټوټه ټوټه پراته دي، موږ هم د دې دولت سره مایوسه کیږو.
د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د جنګ عوامل د نشي توکو د قاچاق تر څنګ د قانون غیر قانوني کیندنې او تجارت د ګاونډیو هیوادونو سره د هلمند پرانستې پولې دي چې په اسانۍ سره یې مخه نیول کیږي. هلمند د افغانستان په جنوبي حوزه کې د خپل پراخ جغرافیې موقعیت له مخې د هیواد لسمه برخه تشکیلوي. کتونکي وایي که چیرې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو مخه ونه نیول سي، د کندهار په شمول به یو شمېر نورو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو ته ناامني وغځېږي او د هغه مهال د جنګونو مخه نیول به چې یو پراخه جغرافیه په بر کې نیسي اسانه خبره نه وي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په همدې اړه زموږ همکار الیاس دایی ځینې نور جزئیات لري. دایی صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم علي بشیر، تاسو ته اوردونکو سلامونه. څو شپې وړاندې د موساکله ولسوال محمد شریف خپله د ازادي راډیو سره خبرې کولې. هغه وویل چې موږ دوه پوستې تېره شپه بیا د لاسه ورکړي دي او یوازې وضعیت د ولسوالۍ د ودانۍ او امنیه قمندانۍ په شمول د بازار په ځینو کنجونو پورې مهار دی. د په ځانګړي ډول وویل چې د وسلوالو دا ډېر قطار چې پر ولسوالۍ راټول شوي دي، د امنیتي سرتېرو چې افغان سرتېرو دي هم رال اخیستې دی. که چېرې ځانګړي قطار ته د هوا د لارې سیمې ته داخل نه شي، هغه وویل چې د ولسوال په شمول د امنیت امیر او ځینو نور چارواکو سره دي، دا هم هېڅ کولی په ولسوالۍ کې وضعیت مهار کړي او ده خبرداری ورکړ که چېرې ترن ماسام پر تازه کتا تا او داوا دلار نور کمانډیز واکونه کی ته ونرسی نو ولسوالی د خپل ولسوالی سقوط کی او دوی د دې توان نن لري چې ولسوالی وساتي.
مننه دای صاحب. الیاس دایو چې د هلمند د موسی کلا د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. بلخوا بیا په خوست کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره راټول سوي وو وویل که چیرې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونه او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په دې هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او ستنه خوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شول ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر گذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالی زیان ویني. د تړون اونیزی مسؤول مدیر روان ورزی ازادۍ راډیو ته وویل همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې ایران، هند او پاکستان لدی بی ثباتی زیانمنون کدی او په بشری او اقتصادی لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو د پاکستان په قبایلی سیمو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینې هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځانی او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات لدی کبل دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتی بنا افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي ویل
افغان حکومت باید د خپل نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. که چیرې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نه شي او دوی همکاري نه کوي
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینې همکارۍ شکونه کېږي. قومی مشر محمد ولی شاه او مرزی پاړه داس نظر لري
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوی نه دی نو په دې دلیل دی کومک نه کی هر وخت چې دغه خواسته دی هغه غوښتنه چې په افغانستان کې لري سارته ورسیږي دی خامخا د تاذیرګی چې په افغانستان کې امن نه
مدني فال شجاعان عزیزی وای په افغانستان کې د ثبات را منځته کول یوازې د گاونډیانو کار نه دی.
افغان حکومت که سیاست ونه لري که برنامه خلک د پرونه لري سلمات اورزی دینه شکایت ک چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه گاونډي هیوا دی نه دی موسه کړی دی. یعنی افغانون باید سره متحد شي. افغانون باید دغه دښمن لوس په داور موت کی چې نه رد نه غوړم.
د همکاري شورا وطن غړی وای
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي سیمه هیوادونه هیڅ وخت کې د دې سپرغیو نه په امن نه دی. داسې متظر کی چې افغانستان د پرادیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو د مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځغونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. ده وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه د کابل پر اتلونکو لسو ورځو کې د یوې لوی اقتصادي ناستې کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او ډیر تمرکز یې په هغو بنسټیزو پروژو دی چې په نتیجه کې افغانستان له شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د یادې غونډې د بریالیتوب لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور راپور راکوي.
تر راتلونکو لس ورځې پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا شپږمه غونډه ده چې تمه ده د سنبلې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین او بزرگترین نشست بین المللی بخصوص
د وی د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاري په خاطر د لومړنۍ لویا نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توب جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د ښاغلي مستغنی په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د وریښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د برېښنا، وسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم 2015 او 2040 کلونو ترمنځ طرحه شوی دی. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره یې خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي. خونی د مدیره پلاوی غړی او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي.
اشنادای سکتور خصوصا وقتن با وقتن برای سر جمهوری تقدیم شده.
آقای محمد وی در خصوصی سکتور وړاندیزونه وقت جمهوری ریاست ترسید لیدی. هیله ده چې د ریکا په کنفرانس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خودکفایي ته ورسیږو. خغلی محمد هم درځو ویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټک کړي، څو کول شي د پراخو پنګونو لارې دا هیواد په خپل پښو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکا له پخوانیو ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دغو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل له مشخصې لګلارې سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناڅه د پر ځای باندې چې ډېر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وای، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناڅه ستونزمنځ وي، لیکن بیا هم د ساتي پروژه وا کاغه د برق انتقال او کاغه مثال د ریل د کرخي تواصل له وجې افغانستان نخلول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې د دغه گاونډي هیوادونو سره مونږ ونخلو، نو دغه یو څه ناڅه د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې له هیوادونو همکاري او له بیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو ښه کول هغه هدفونه یاد کړي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلېدو زمینه برابره کړي. څېړونکي هم ټینګار کوي چې که د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبیعي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سمه پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپله به لویې ګټې ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د دې ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو علتونو پانګونه څه باندې 100 میلیونه ډالر لږه شوې ده، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. د آیسا ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پانګونه کې کموالی راغلی و، دې ادارې ته د پانګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه تیرو څو میاشتو کې بخصوص تیرو دوه درې میاشتو کې مراجعه د سرمایه‌ګذارانو آیسا ادارې ته کورنی سرمایه‌گذاران او همدارو بهرنی سرمایه‌گذاران فوق العاده زیاده شوی ده. دوی امیدوار دی همدارو که لمن دی لیوال دی دیر زیاد شد راشی دی بیلا بیل سکرونو که دی هواد تا بیلا بیل برخو که سرمایه‌گذاری وکړي او پانګونه وکړي.
شاغلی احمد زیونه ویل چې په تیرو دو میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې، ځکه چې آیسا اداره په ټاکلو وختونو د شوي پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خپروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوو فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 160 میلیون ډالر لږه پانګونه شوې ده. د آیسا راپور سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 270 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 390 میلیون ډالر پانګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بېلابېلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هېواد کې بلخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغېز کړی و او بلخصوص کورني او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راسي پانګونه وکړي. بلخصوص هغه سرمایهګاران چې نوي هیله من و د هغوی لاسې نوی پایلو کې سرمایهګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په راتګ سره چې پر هغو کابینه جوړه شوه او وزیران راغلل او همداراز د نهادونو مشران زیاتېدای شول. په لحاظ د سرمایهګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر و او دوی ته تمه وو چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پای شي وروسته دغه نه دوی راشي په ډاډمن زړه سره سرمایهګذاري وکړي.
د همداراز ویل چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هېواد په مختلفو سیمو کې څېړنه وکړي څو د هېواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حق جو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه نیمای ته رسیدلې. د خبرونه په دې نیمای کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلیزر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان درتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په جواب پوری تړلی بولی چې ولسمشر غنی په ویلي کې د پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو پاړه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د هوا د خرابوالي له کبله هغه ولایت د ولسمشر سفر وځنډید. چیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لري نه سي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به له بحران سره مخامخ سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه چینایي ګرځندوی یا تورست د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی چې له څو میاشتو راهیسې طالبانو برمته کړی و. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لوړ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي، نو پیونګیانګ باید د هر ډول پارونکو اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي. او ولسمشر پیترو پروشینکو نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د پوځي پریډ پر مهال وویل چې هیواد به په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمېر ډېرولو ته دوام ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دینی مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلیزر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ته غوږ نیسو.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې په کابل ښار کې د کابل گرین په نامه د افغاني محصولاتو یو نندارتون جوړ شي. د دې نندارتون مدیر محمد هاشم باقر ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به افغاني ساختماني او غذایی افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شي. د ښاغلي باقر په خبره دغه نندارتون به د اګست په میاشت کې جوړ شي. د غور ولایت د کرنی مسولین وایي چې د ولایت د اصلو تولیدات زیات شوي دي. د دې ولایت د کرنی رئیس جمعه خان باختری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست 250 دانې د اصلو مچیو د روزلو صندوقونه پر کورنیو ویشلي دي. ښاغلی جمعه خان وویل چې سربیره پر دې د دغه ولایت یو اندازه نور اصل له غرنیو مچیو څخه هم لاسته راځي چې ښه کیفیت لري. او د هلمند ولایت د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي چې دغه فابریکې عواید تر نیمه خصوصي کېدو وروسته زیات شوي دي. د دې فابریکې مشر محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې فابریکې کې د دولتي ادارو د اړتیا وړ شیان هم تولیدېږي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې دغه فابریکه تر خصوصي کېدو مخکې په ټپه ولاړه وه، خو اوس مهال لسګونه کارګر پکې په کار بوخت دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو پوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې
جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي ترڅو د تعمیر د اجاره پاک له خبري ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځي دا خبره حل شوه، د کور د مالک سره خو مخابره وشوه.
استاد د نجاره په قرارداد کې خو یې دومره جګړه در سره وکړه چې زه سړی کړم.
دا خبره خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لالیږي او دا ښه خبره ده.
استاد ډیره لنډه وعده دې ورنه کړه، دومره وخت کې به یې نجاري ورته خلاصه کړی شو. جمیله، داسې نجاریان خو د استاد نه سوار هم نه دي، ما ډیر وخت کار ورسره کړی.
ولی جانه، دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیستې.
استاد، تا د کار له پیل نه مخکې په مونږ باور وکړه.
جمیله، ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی، اوس خو یې کم و زیات د استادۍ ځای نیولی.
نه نه، زه استادۍ سره ډیر لري یو، خو خیر ګډ او مات کار کوم.
ښه، کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاد، دومره زر؟
د اجارې کار ته خو په همدې خلک زړه ښه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده، که صداقت پکې وي بیا کنه، نو نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
او او غلط سړی والا که ښه ورځ ونه ویني. ښه، تاسې له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
له همدې شېبې نه.
ښه، کور مو ودان، بس همدا نن به دوکانه د نجارۍ وسایل راوړو.
ښه سمه ده استاده، زه ولی جان خو یو، یو بل تن به له ځان سره ملګری کو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له ما نه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر اوسې چې راسره ودې منله، مونږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استاده.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یاله درځئ چې ناوخته کیږي.
هو ښه دی چې دا وسایل همدا نن راوړو، چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه، نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استاذه، دا څه خبره کوي؟ زه به ستاسو نه لږ ګامونه غټ کړم، ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینې، فکر دې چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه نه، نه دی سوړ شوی ورېندارې.
نازنینې، ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه ورېندارې، ولې ورور مې چیرته تلی؟
نه پوهېږم چې چیرته به تلی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بېګا مې پلار ډېر غالمغال پرې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور دې همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پې کوې، دوه چنده بر اخلي. بس په قار شو.
ناجیې ورېندارې، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې. نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې، ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څه وکړم ورېندارې، څه مې په وسه دي، مور مې په همدې کور کې ساره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته را دې خوښه، تنور ما ته را پرېږده.
نه نه خیر دی.
خدای دې در باندې ورحمې کړي نازنینې، ما ته له خپلې خورې کمه نه یې.
ورېندارې، مور مې د خدای وبخښي، ما ته به خپلې مور غوندې یې.
نازنینې، وایم که په پلارجان ماما خبر څنګه به وي؟ زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوه شي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي. اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف، دا نن هوا څومره توده ده. ورېندارې، زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینې په دومره چګ ولور ورکړه، اوس به څه کوم؟
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بیخي ستړې مشلې به ورکړي.
ورېندارې، چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورېندارې، ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي؟
نازنینې، د ورور د بېګا همدې خبرې جنجال ور سره، چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه یې مني.
ښه، دا بله ډوډۍ لږه خوا کې ده.
راکا ډوډۍ به په دې لرګۍ ووړم چې سړی شي. نازنینې بله لاره نشته، ماما ته به د ورځم، ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، که نه په دې رقم به ستا ژوند تباه او زموږ نوم به بد شي.
استاذه همدلته کېدم.
کېده کېده، همدازه یې صحیح دی.
استاذه په دې کوټه کې به دا درندې میز نه ږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه واړه سامانونه مې له موټره راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، همالته لاندې منزل کې کېدی چې په کارې ده را به یې وړو. بیا
څه وکړو استاذه، په کار بلد نه یو.
درځئ زه به یې ځای در وښیم چې چېرته یې کېدی.
ګورئ، ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، خو تاسې ونه منلی.
او دیوالی جان خبره له غوږه مه باسئ، هسې نه دي ویلي چې تجربه د علم مور ده.
هو استاذه، دا په ځای خبره ده.
او ښه ستړي سوي خو یاستئ، لږ ځان هوسا کوي، هسې نه چې په همدې لومړۍ ورځ مو کار وتښتوي.
نه استاذه، کار مو په سختۍ نیولی، په اسانه یې له لاسه نه ورکوو.
توکل په خدای، لومړۍ څو ورځو کې به ټولو ته کار ګران وي. ولی جان ته معلوم ده، بیا وروسته ورسره بلدېږئ.
استاذه زه پوه شوم چې څه وایې، په هغې ورځ سخت ناروغ وم او څه مې ونه شو ویلی.
ګورئ، دا خبره ټولو ته کوم چې کله مو ستونزه درلوده کار ته نه شوئ راتلی، یا که ناروغه اوسئ ما به خبروئ.
هو، چې د ولی جان په شان په یوه او په بله بانه له کاره ونه تختو.
دا خبره هم ده، او که کله کار ته نه شوئ راتللی ما ته یا ولی جان ته به خامخا احوال راکوئ. دا خدای داد څه شو؟ نه ښکاري، ډېر ټوکی دی.
هغه خو لاړ، ویل خو همې ناروغه ده او کلینیک ته یې بیایم.
ښه، زړه د بدمشه خو یې ورسره ونه ویل.
ویې ویل زړه د بدمشه غوا مې ناجوړه ده او ډاکټر ته یې ورولم.
وایي چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده.
بی زی گاف ری دایم شو بازگر.
آفرین گلپری، سم دی ولی که چی پختنه کام لول دل از نجیگوی؟
زر لخته وای مسا نچر هنه غلط چی؟
غلط دیشی، دل تا طول دی زدکر لپار رازی، که یو زل سمونه لیکی بل زل بای سم کی؟
که رختی را بانده وای کلا کلا للاتوی نم لاز نجیگو.
نه نه نازی، دستی ما کوی تاشت تاوانده. خا گل پری، اوز دی همده بزگر پا حق لیو سو خبری وکا بیا که نه.
چشی وایم بی بزگر زما ورور بزگر دی، از بزگر رو تا دوده پا خواهم، اکا بزگر نوی طول کلی بوگه پا دشی.
آفرین، ارزه که نه.
اوف، از داری شوم.
که تا هر ورز درست والا راشه دست به نویستلی شوی. خان ازی رازه تا
وی چه مولی کم
پا درس که مودی ظلم کلیمم را غالی و
هو ظلم یاد شوی و
اولی که ظلم
ظلم ظلم زی لام میم سم دی
زبای نوایم چی سم دی که ناسم چونگی وایی چی سم لیکلی که غلط؟
زر لخته زخبلا بوشم چکم زیم غلط کردی. دلتا می دزوی پرزای زی لیکلی.
آفری نازیه.
او سم شو؟
هو سم شو. اوز دی ظلم پا حکلا تم یو چو خبری وکا؟
چو وایم دی ظلم خبر خود تم را دیری دی چی داسانونه بای اوز در تا خطار کم.
خازا یعنی او یا نازی
خا او دا نازنین باند ظلم نده چیو خوی پوالوار وار کرده و اوس بیا پلار نور دو چند ولورم غواړي.
آفرین، د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه.
څه خبره شوم، ډېره ورته خفه شوم.
دا زموږ خپله بېوزي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم. احمد او نازنینې دواړې باندې لا مخکې ظلم شوی و.
هو، خو دا چې احمد په دې وضعیت ولیده، پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و.
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي. اوس دې نازنینې کمبختي ته ګوره.
هی هی، له پردو نه څه ګیله؟ د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي.
ښه وایې نازې خورې، احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو.
اوس یې له پلار به بیړۍ کړی وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هیڅ واده نه درکوم.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمیل او ولی جان د نجار استاد په مرسته د تعمیر د نجاری کار په اجاره ونیو. ستاسو په اند د ځوانانو د کار او مصروفیت لپاره باید مسؤلین او مشران کوم ګامونه پورته کړي تر څو ځوانان ښه وده وکړي او له بیکارۍ نه خلاص شي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاښوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ډبلیو اف پی د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی، سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بېلابېلو نورو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هېواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمې د خدیجه اسماعیلوا د محکمې بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمې پر بې طرفۍ شک څرګند کړی دی. اسماعیلوا 9 کلنه ده. دی د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شوه. خدیجه اسماعیلوا تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپله نفوذه یې ناوړه کار اخیستی دی، خو اسماعیلوا ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري. وستاول کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په ډزو وشلې ده. مسرت شاهین باندې هغه مهال په نوښار کې ډزې وشوې چې له خپلې مور سره په سودا اخیستلو پسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وه او په ډزو کې مسرت شاهین وژل شوې او مور یې سخته ټپي شوې. مسرت شاهین په یو شمېر ټلویزیوني سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
نو اوریدونکو، ځینې میرمنې او په ځانګړې توګه نجونې د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسي او دارو درمل خوري چې چاغې یا ډنګرې شي او مناسب اندام ولري، خو دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کومو خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې نجونې له نامناسبو لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډېر کم خواړه خوري. په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ رقم یا بیخی نخوری. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډیر زیات و. دوستانو یې ورته ویلي و چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا
پیدا شوی دی.
از یک واسنه ما زیاد است به فکر
زما وزن ډیر زیات دی، غوښتل می رژیم ونیسم. ملګرو می راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوه او ویڅکه نو ډنګره به شي. نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله، درې میاشتې مې دا کار وکړ، ډوډۍ مې هم ډېره کمه خوړله. اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی، ډېرې ستونزې مې ولیدلې او اوس مې هر څه ته زړه کېږي خو خوړلی نشم.
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و، د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي له امله رژیم نیولی، خو دا چې وروسته بیا له څه ستونزو سره مخ شوي دا په خپله راته کیسه کوي.
زما وزن ډیر دی، د دې وزن د کمولو لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل دا وزن کم کم. ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بنده کړه، حتی وچه ډوډۍ وریژې او کچالو دا مسایل مې ټول بند کړ، حتی میوه مې هم نه خوړله. دی ویل چې میوه هم باعث دی چاغوالی کېږي، نو ما به په دو ورځو کښې یا په درې ورځو کښې خام ترکاري بابه مې ډېر خوړه د مستو سره. یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې، او تر ټولو لوی مشکل چې ما ته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو. ما ته د هډوکو مشکل پیدا شو، زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه. او کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ما چې کله دا مسله ورته مطرح کړه، هغه وویل چې تا خپل ځان ډېر کمزوری کړی، بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه. دې نه وروسته یې ما ته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغلې. کله چې ما هغه کلسیم وخوړې، د هغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو، او بره له هغه داسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه.
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر محمد همایون لودین په وینا، نجونې د سبا ورځې میندې دي، نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي، باید ډېر خواړه وخوري چې د وجود ذخایرې پوره وي.
موږ یو مشکل لرو چې هغې ته مترنل ډیپلیشن سینډروم وایي. هدف یې دا دی چې د انرژۍ د خلا سینډروم یا مرض هغه میندې چې د پیغلتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې ښه نه دي تغذیه شوي، د وجود ذخایر پوره ډک شوي نه دي، نو دلته چې کله دا مور کېږي ډېر زیات ضایعات ورکوي، یو دم د انرژۍ د خلا سره مخ کېږي، او بالاخره څومره خواړه چې دې ته ورکوي بیا دې ذخایر نه ډکېږي، چې دغه میندې د ډېرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کېږي. اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي، سخت ورکوي، دې ماشومان سوی تغذیه دنیا ته راځي. زموږ غوښتنه د انجونو څخه دا ده چې د خپلې راتلونکي او فعلي لپاره هره ورځ خوړو ته ضرورت لري، او رژیم نیول دې ته نه وایي چې ته دې د خپل چاغتوب لپاره خواړه ونه خورې، خو بهتره دا ده چې د خوړو په ترتیب کې تغییر راولئ. د شپې له خوا نه نسبت غرمې ته کم خواړه وخوړلی شي، ځکه د شپې جذبې کم دي، سبایي باید ډېر ښه خواړه وخوړلی شي. ورځ په بې کمو انرژیو دا ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د کمخونۍ او د ډېرو زیاتو ویټامینونو او منرالو د کمبود له امله زموږ اوسنۍ پیلې انجونې راتلونکي کې یو ضعیفه مور او هغې له کبله یو ضعیف ماشوم جامې ته وړاندې.
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکي جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري. دوی فکر کوي چې جسامت یې ښکلی نه دی، نو ځکه سخت رژیمونه نیسي. په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي، دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري، بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري.
په رواني لحاظ دوی فکر کوي چې زما جسامت ښکلی نه دی، زه باید ښکلی اندام او جسامت ولرم، په دې خاطر باندې چاغوالي نه ویره لري. دوی هغه رژیمونه نیسي او ډېر جدي رژیمونه نیسي، په نتیجه کې دوی زیات خواروالي سره، خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي، ضعیفتیا سره مخامخ کېږي، نورې رواني ستونزې چې د ژور خفګان ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي. دوی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري، دوی درون ذهني مشکل لري، د خپل جسامت د ښکلا سره دوی وسواس لري، ذهني فکر دی دې ته متوجه. دا کسان چې ذهني وسواس لري د خپل چاغوالي په ارتباط یا د خپل خواروالي په ارتباط، په لومړي قدم کې د رواني ناروغیو او د متخصصینو سره دی وګوري، هغه وګوري چې دوی دا مشکل تر هغه کم حده پورې دی. تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري، او تعداد زیات استعداد د چاغوالي لري، چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې ورته پکار وي، او د دوی په ذهني وسواس باندې باید کار وشي.
اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، پته یې دا www.azadiradio.com. ځینې نجونې بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي، خو دا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. د کابل اوسیدونکي رویا وایي دې غوښتل چې وزن یې ډیر شي، نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولي و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه.
زه اول سر کې ډیره زیاته ډنګره وم. زما دوستانو ما ته د چاغې د دوا ادرس راکړه. بیا ما په خپل سر نه بېله دې چې ډاکتر سره مشوره وکړم. لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. بیا ډېر نقص راته وکړ. سر به مې تل خوږېده. زړه به مې بد بد کېده. فشار به مې ټیټ و. خو ساعت مې ښه نه وه ورسره. بیا چې کله ډاکتر ته لاړل ما هغه راته ویل چې وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې. بیا یې پوښتنه رانه وکړله. ما هم ورته وویل چې داسې د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکتر صاحب بیا راته نصیحت
مصنوعی پروتین خوړلی و اوس ډیره چاغه شوی او غواړي چې بیرته ډنګره شي.
زموږ نږدې خپلوانو څخه یوه میرمن وه چې غوښتل یې چاغه شي. اوس یې د چاغښت ګولۍ خوړلې او ډیره چاغه شوې ده. له چاغې نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګره شي. عمر یې هم دومره نه دی خو ډیره لویه ښکاري او اوس ډیره پښیمانه ده.
د ډاکټر لودین په وینا که څوک غواړي چې وزن واخلي نو د رنګارنګ خوړو تر څنګ دي ځینې بطني معاینات وکړي. دی ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
او دا لاغر وي نو د دې لپاره یوازینۍ او بهترینه لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول چې اول د بطني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیتونه لري. که پرازیتونه لري دوا واخلي هغې نه ښه شي هاضمه یې ښه کېږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلانګذاري وشي هغه په دې معنا د تیرو سرکلو څخه باید جدا خودداری وکړي شي. ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمېږي. دغه خواړه دې سبوي کې په بهتره ډول وخوري او تر څنګ د میوجاتو سبزیجاتو سره دایمي وخوري نو دغه انجونې به ډېر ښه وزن واخلي او هغه روحي کوم تشوشات چې دي هغې نه باید ځان خلاص کړي. ډېر تشوشونه باید ولي که چېرته روزمره هره خور زمونږ غوښه او نخود د وریجو سره یو ځای د ګازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري سره هیڅ چاغونه شي.
خوشته دا سنجونې چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یوه له همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله یې خپل وزن له 95 کیلو نه 93 کیلو ته راکم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک
اشمه میشه وخت مده اته چیز د کلب ته راغلی 95 کیلوګرام وزن می وو. ډیر خفاوم اوس اته میشت کیږي چې ورزش کوم. 93 کیلو ته می وزن راکم شوی دی. هغه وخت چې چاغوم ارچا بره پوری خندل. په مکتب کې به ټول فکر کاوه چې زه استاد یم خو اوس ډیر ښه شوم.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري نو هغې د په هډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغې بدن د دې وړتیا د لاس ورکوي چې هغه خپله وده وي او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي. نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین او منرالونه به یو څه فایده وکړي. خو کله چې یو نفر خوړلی شي ولې سبزیجات او میوجات نه خوري نو ځینې مواد داسې دي البومین دي نو سبي چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدا زموږ د غوښتنه ټولو خویندو څخه دا ده چې هغې باید دوا څخه ریزوکی تخپل چاغوالی خوړل په خطر او یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره په کار داده چې دوامدار ورزش وکړي.
درنو اوریدونکو نجونو ته ښایي چې له اوس نه د خپل راتلونکي عمر په اړه فکر وکړي ځکه چې د نن ورځ نجونې د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویټامینونو او نورو موادو غني وي. که یوه ناروغه او کمخونه مور ماشوم زیږوي نو همدې او همې ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو نجونې باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکي ژوند په خطر کې وانچوي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو لوی الله سپارم. خاد وسی.
ساعت